تفروز. سلام و روز همگیتان بخیر. ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazodiradio.com میشنوین. در دو ساعت برنامه زیر آسمان کبود به صورت مستقیم نشر خواهد شد. در ساعت اول این برنامه مشکلات در سیستم بانکداری افغانستان را بررسی خواهیم کرد. موضوع مورد بحث ساعت دوم برنامه آغاز مبارزات انتخاباتی برای دور دوم انتخابات یعنی تاریخ 24 جوزا است. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. در تحولات از منطقه و جهان میشنوین که حداقل 7 تن در چندین بمبگذاری در پاکستان کشته شدند و 1 میلیاردر ایرانی به اتهام دست داشتن در فساد بانکی امروز اعدام شد. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد با ژکفر احمدی. نخست خبرهای افغانستان را برشنویم که جمشید حبیب‌زاده پیشکش میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه انتقال مواد حساس انتخاباتی به مراکز 34 ولایت کشور تمام شده است. مسئولان در ولایت بدخشان میگویند عملیات نجات 27 سرباز افغان از بند طالبان مسلح در ولسوالی یمگان این ولایت با جدیت جریان دارد. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که 11 تن از سازماندهندگان حملات انتحاری و انفجاری را در ولایت قندهار بازداشت کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه انتقال مواد حساس انتخاباتی به مراکز 34 ولایت کشور تمام شده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت اکنون کار روی انتقال همین مواد از مراکز ولایات به ولسوالی ها و دهات کشور جریان دارد.
فعلا دور دوم انتقالات که از دفاتر ولایتی ما به ولسوالی هاست رسما آغاز شده. ما کوشش میکنیم که قبل از روز برگزاری انتخابات مواد اساس خود را به ولسوالی های مختلف، دهات مختلف و مراکز و محلات مختلف باید بفرستیم.
آقای نور میگوید که در تعداد مراکز رایدهی کدام تغییر به میان نیامده و این بار نیز 6423 مرکز در سراسر کشور فعال خواهند بود. قرار است واجدین شرایط رایدهی در افغانستان در 24 جوزا برای تعیین رئیس جمهور آینده ایشان به پای صندوق های رایدهی بروند. مسئولان در ولایت بدخشان میگویند عملیات نجات 27 سرباز افغان از بند طالبان مسلح در ولسوالی یمگان این ولایت با جدیت جریان دارد. 4 روز پیش طالبان مسلح ولسوالی یمگان را تصرف کردند و پس از درگیری با نیروهای افغان 27 عسکر افغان را با خود بردند. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان امروز به رادیو آزادی گفت تا 24 ساعت دیگر سرنوشت این سربازان روشن خواهد شد.
فعلا در مورد سرنوشت اونا معلومات در دست نیست، اما عملیات ما تا هنوز توقف نیافتند. مطمئن هستم که در طی 24 ساعت اونا هم از دست طالبان آزاد خواهد شدن.
به اساس گزارش‌ها در حمله بر ولسوالی یمگان بدخشان جنگجویان ازبک، تاجک و عرب اشتراک داشتند. وزارت دفاع افغانستان نیز امروز با نشر اعلامیه‌ای گفت که ولسوالی یمگان از تصرف مخالفان بیرون کشیده شده و تلاش به هدف از بین بردن سایر مخالفان در ولسوالی های دیگر ولایت بدخشان ادامه دارد. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است که 11 تن از سازماندهندگان حملات انتحاری و انفجاری را در ولایت قندهار بازداشت کردند. در اعلامیه مطبوعاتی این ریاست گفته شده که این افراد در نتیجه یک عملیات خاص در ناحیه نهم شهر قندهار گرفتار شدند. ریاست امنیت ملی گفته که از نزد این افراد دو واسکت انتحاری و مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. از توجهتون تشکر. اکنون ژکفر احمدی تازه های خبری بیرون از کشور را تقدیم می کند.
سلام. از ادامه ناامنی ها در پاکستان آغاز می کنیم. کم از کم 7 تن در نتیجه بمبگذاری ها امروز در پاکستان کشته شدند. از میان این بمبگذاری ها 2 بمبگذاری در شهر اسلام آباد صورت گرفتند. مرگبارترین انفجار در منطقه قبایلی مهمند رخ داد. گزارش شده که در انفجار یک بمب کنار سرک 6 سرباز کشته و 1 تن دیگر زخم برداشت. انفجار دیگر در یک بازار نزدیک اسلام آباد صورت گرفت. چاودری حافظ حسین یک افسر پلیس گفت که یک محافظ پس از انتقال یافتن به شفاخانه جان داد. انفجار دیگر در داخل یک موتر در بخش دیگر اسلام آباد رخ داد. مسئولیت این بمبگذاری ها را کسی به عهده نگرفته است. صدر اعظم پاکستان قرار است در مراسم سوگند وفاداری نارندرا مودی صدر اعظم هند اشتراک کند. محی‌الدین وانی مسئول مطبوعاتی دفتر نواز شریف امروز گفت که شریف دعوت اشتراک در این مراسم را پذیرفته است. این مراسم به روز دوشنبه برگزار خواهد شد. اولین بار خواهد بود که یک صدر اعظم پاکستان در مراسم سوگند وفاداری صدر اعظم هند اشتراک می کند. یک میلیاردر ایرانی به اتهام دست داشتن در یک فساد بانکی 2.6 میلیارد دلاری صبح امروز اعدام شد. تلویزیون دولتی ایران امروز گزارش داد که معافرید امیر خسروی در زندان ایون اعدام شد. او به نام امیر منصور آریا نیز شهرت داشت. غلام علی وکیل مدافع خسروی گفت که پیش از اجرای حکم اعدام بالای خسروی برایش اطلاع دادن نشده بود. او به خاطر استفاده از اسناد جعلی برای دریافت قرضه از بانک صدارت، یکی از نهادهای مالی پیشتاز ایران، مجرم شناخته شده بود. گزارش شده که درگیری‌های تازه میان نیروهای حکومتی اوکراین و جنگجویان طرفدار روسیه در شرق اوکراین صورت گرفتند. این درگیری‌ها یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین رخ دادند. این انتخابات فردا راه اندازی می‌شود. در این حال وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا می‌گوید که هنوز هم ده‌ها هزار سرباز روسی در سرحد اوکراین باقی‌اند. جان کربی سخنگوی این وزارت دیروز در واشنگتن در این مورد گفت
In Ukraine we have seen continued activity of preparations for departure of some units not all we have seen the movement
در ارتباط با اوکراین ما ادامه فعالیت‌های آماده‌سازی خروج بعض واحدها را دیده‌ایم نه تمامشان را ما تحرک تمام واحدها را دیده‌ایم نه تمامشان را من یاد آور می‌شوم که هنوز هم یک قوای بزرگ در امتداد سرحد باقی است ده‌ها هزار سرباز باقی‌اند در حالی که ما شاهد بعض تحرکات هستیم اما خیلی وقت است که بگویم تمام نیروها بر اساس دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خارج شدند در این حال والری گراسیموف لویدریسیز قوای مسلح روسیه دیروز گفت که 20 روز را در بر خواهد گرفت تا نیروهای روسی به مراکزشان بازگردند. و یک سخنگوی رهبران کودتا در تایلند میگوید که اردو ینگ لک شنواترا صدر اعظم تایلند اعضای کابینه این کشور و رهبران اعتراضات ضد دولتی را تا یک هفته در بازداشت نگه خواهد داشت. ونتای سوری گفت هدف از این اقدامان است تا این رهبران برای فکر کردن فرصت داشته باشند. در این حال ویراچون شوخون پاتیپاک یک سخنگوی دیگر اردوی تایلند روی حل منازعه در این کشور تاکید می کند. ما کوشش میکنیم تا از سیاست دور بمانیم. ما باور داریم که منازعه سیاسی با استفاده از تدابیر و امکانات سیاسی حل شود. هرچند این مؤثر تمام نشد. به همین دلیل ما باید اینجا باشیم. اردوی تایلند در 22 می قدرت را به دست گرفت. به نظر می رسد که اردوی تایلند این افراد را به خاطر بازداشت کرده تا از راه پیمایی طرفداران سیاستمداران علیه رهبران کودتا جلوگیری کند. پایان خبرها.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ازادی رادیو په د ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې زما عصمت ساروان او امید مرزبان سلامونه ومنئ بیا مو هم د دې خبرونې دوه ساعتونه په دو جلا موضوعات ویشلې دي په دې اول ساعت کې د افغانستان پر بانکونو خبرې کوو وروسته لدې چې اروپایي او امریکایي بانکونو د افغانستان له تجارتي بانکونو څخه د پیسو انتقال ودرو چین هم چې نن سبا افغانستان ورڅخه ډېر زیات واردات لري خپلو بانکونو ته ویلي چې له افغاني بانکونو سره د پیسو راکړه ورکړه ونه کړي د افغانستان بانک رئیس رویټرز خبري آژانس ته په یو مرکه کې ویلي چین یو مهم هیواد و چې افغانی بانکونو پیسې ور انتقالولې خو اوس بانکونو ته ویلي چې دا کار ونه کړي دلاوري وویل چې د چین د پریکړې د افغانانو پر سوداګرۍ سمدستي اغېز کړی دی د افغانستان بانک مرستیال رئیس خان افضل هډوال هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه د افغانستان له بانکونو څخه بهرنیو بانکونو ته د پیسو د نه انتقالېدو له کبله څه ستونزې پیښېدای شي دا مشکل ولې پیدا شوی دی یعنی ولې له افغانستانه د پیسو پر انتقال بندیز لګول شوی دی همدارس پر لپاره هغه قانون خبري کوي چې په افغانستان کې د پیسو منځلو د مخنیوي لپاره ولسی جرګې تصویب کړي، خو اف ای ټی اف یا هغه نړیواله مالی ادارې نه مني چې د هیوادونو له لوري له پیسو منځلو سره د مبارزې لپاره معیارونه ټاکي. د ادارې ویلي چې افغانستان د دې قانون په تصویبولو کې ناکام شوی دی. خو د دې خپرونې په دوهم ساعت کې مو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور په اړه د دواړو مخکښو کاندیدانو استازي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی میلمانه دي چې د دوهم دور انتخاباتو لپاره د تیاریو کمپاینونو په دې لاره کې د ستونزو د لومړي او دوهم پړاو انتخاباتو د توپیر او نورو مربوطو مسایلو په اړه ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي.
سلام، ما امید مرزبان را هم بپذیرین. در یک ساعت نخست برنامه زیر آسمان کبود، مشکلات در سیستم بانکداری افغانستان را بررسی میکنیم، به ویژه حالا که بانک های چین دار و ستد های دلاری با بانک های افغانستان را متوقف ساختند. افغانستان عمدتاً بخش مواد مورد نیاز خود را از چین خریداری میکند. توقف معاملات دلاری میان بانک های افغانستان و چین چه تأثیر بالای بازارها در افغانستان دارد؟ از سوی دیگر، با توشیح نشدن قانون منع تطهیر پول و تمویل تروریسم، این خطر هم محسوس است که شاید دیگر بانک‌های معتبر جهان نیز داد و ستدهایشان با بانک‌های افغانستان را متوقف سازند و شماره دیگر فعالیتشان را در افغانستان پایان دهند. چنانچه بانک بریتانیایی استاندارد چارتر هم دفاتر خود در افغانستان را بسته و تقریبا همه حساب‌هایی را که داشت به AIB یا بانک بین‌المللی افغانستان انتقال داد. در ساعت نخست برنامه زیر آسمان کبود به همین موضوع خواهیم پرداخت. شما هم از طریق تلفن با ما در تماس شوید. سوال‌ها، پیشنهادها، انتقادها و گفتنی‌هایتان را با ما مهمان‌های برنامه و شنونده‌های رادیو آزادی در میان بگذارید. تا لحظات بعد شماره‌های تلفن را هم به شما خواهیم گفت و ما در یک ساعت دوم این برنامه زیر آسمان کبود در باره آغاز کمپین‌های انتخاباتی برای دور دوم انتخابات بحث می‌کنیم.
بله، زموشت دی لمری خپرونی ملمانه دی دا افغانستان بانک مرسیال خان افضل هردوال د ولسی جرګې د مالی بودیجې بانکونو او محاسبو د کمیسیون رئیس حاجی امیر خان یار او دغه راس د افغانستان د بانکونو د اتحادیې اجرایوي رئیس احمد جاوید وفا. ټول ملمنو ته هرکلی وایو. لومړی هم ورزو د افغانستان بانک مرسیال خان افضل هډوال ته چې د ټلیفون له لارې راسره دی. هډوال صاحب، لومړی که زموږ اوریدونکو ته ووایست چې د چین د بانکونو دا پریکړه چې له افغانستانه د پیسو انتقال نه مني، دا د افغانستان په اقتصاد څه اغیز لرلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه څاروان صاحب. داسې ده چې انا د افغانستان نه دی چې د دغسې مشکلات سره مخامخ کیږي. دا معیارونه دي چې تقریبا د ډېر مملکتونه د دې مشکلات سره مواجه شوي دي او تر اوسه پورې هم هغوی هم نه دي توانېدلي چې دا ټول معیارونه په خپل مالی نظام کې انعکاس ورکړي. چې زه د هغې څخه یو څو نمونه د مثال په ډول اخیستلی شم، مثلا اندونیزیا ده، ترکیه ده، یا پاکستان ده، دا هم هغه مملکتونه دي چې دا معیارونه نه دي ځای په ځای کړي. بهرحال دا اوسني قیودات په افغانستان په اقتصاد باندې طبیعي ده چې اغېزه یې ډېره زیاته به وي، ځکه افغانستان یو مصرفي هیواد دی، یو وارداتي هیواد دی، او زمونږ اقتصاد تکیه په دې دی چې نور مملکتونو څخه واردات لرو، خپل محصولات ډېر نه لرو. نو دې لپاره چې د دې د واردات دپاره یا د دې مصرف پوره کول دپاره زمونږ تاجران خپل پیسې د خپلو حسابونو د تصفیه دپاره نورو هیوادونو ته لیږي چې د هر هغې مملکت نه چې ډېر واردات ولري. بیا خاصتاً زمونږ تجارتي همکاران یا تجارتي پارتنران په دې منطقه کې چې چین و پاکستان دی، هندوستان دی، همدارنګه آسیا میانه یو څو مملکتونه دي. چین یو د هغې عمده مملکتونو څخه ده چې افغانستان ورسره تجارت لري، زیات لري، او افغاني تاجران د هغې څخه واردات زیات لري. اوس نو دوه برخې ډېرې مهمې دي. یوه یې دا ده چې مونږ مستقیم د چین بانکونو سره یعنی پراخې تجارتي بانکي اړیکې نه لرلې، دا بانکی اړیکې تقریبا د یو څو میاشتو کېږي چې شروع شوې، ډېره سابقه نه لري او همدارنګه ډېرې پراخه کچه هم نه وي، په دې معنا چې زموږ ټولو بانکونو د چین سره حسابونه نه لري. فکر کوم درې یا څلور بانکونه وو.
ډول صاحب، تاسو مخکې وویل چې معیارونه، ځینې معیارونه په کار دي چې افغانستان نه و پوره کړي او ځینې نور هیوادونه هم شته چې دا معیارونه یې نه دي پوره کړي. هغه معیارونه څه دي چې د دې شي لپاره په کار دي؟
مفتی دینا چاغیت استاس پختن ته جواب ویم. دا هم مهمه ده چې چین دا په حسابونه د هغې معیارونو په اساس باندې نه دي تړلي تر اوسه، ځکه په هغې کې موږ تر اوسه وخت لرو. چین خپله یو بانک او دا تنه چین نه دی، په هر مملکت کې چې کله پیسې انتقالیږي، کله چې په یو دوی په شک ولري، هغوی خپله څېړنه کوي او موقت وخت لپاره یې معطلوي. دوی هم په بعض انتقالاتو باندې څېړنه کوي، د هغې څېړنې په اساس باندې دا معطل شوي دي. اما د هغې خوک، اما دې تر څنګه چین هم د هماغې سازمان عضو دی که هغه تصمیم نیول کېږي بیا به چین هم تطبیقوي. معیارونه خو داسې دي چې دوه قوانین دي چې یو د تورو پیسو سره یا د پیسو د سپینوالي سره د مبارزې قانون دی، او بل د تروریزم د تمویل سره د مجادلې قانون دی. دا دوه قوانین افغانستان لرل. دلته چې یو سوی تفاهم د ابتدا نه شوی دی، د هغه وخت نه چې کله د می خلکو چې دغه قوانین باید افغانستان ولري، اکثریت حتی د بین المللي سازمانونو په ذهن کې، غټ بانکونو په ذهن کې دا و چې افغانستان دغسې یو چوکاټ نه لري. دا مطلقه درسته نه ده، ځکه افغانستان دا چوکاټ لري. بلکې زه تاسو یو شی وایم چې افغانستان په دا منطقه کې په برصغیر او آسیا میانه کې اولنی هیواد و چې دغه میکانیزم او دغه ساختار یې منځته راوړ. مونږ په 2004 کې دا دوه قوانین تصویب کړي، چې دا دواړه قوانین په دوه عددي قوانینو اکثرویخ جمع اته بیا څلوېخ جمع نه معیارونه یا سفارشونه و چې هر مملکت باید دا ولري چې په هغه کې حسابونه دی او کس څنګه خلاص شي. او دغه
آقای ادوال، قانون یک شما ازش یاد کردین، قانون یک شما ازش یاد کردین در سال 2004 توسط کی توشیح شده بود، تصویب شده بود؟
این قوانین توسط حکومت افغانستان،
یعنی مطلبتون کابینه است؟
بله،
مطلبتون کابینه است نه پارلمان.
کابینه افغانستان قانون را دو قوانین تصویب کرده بودن. اما در وقت سازمان FATF سفارش هایی که برای ممالک داشتن سفارش هایی بودن که 40 جمع 9 و 48 سفارشات بوده که این دو قوانین ما این سفارشات ها گنجانیده بود. اما بعد از 2011 اینا سفارشات هم برور کردن و تعدیلات از سفارشات خود آوردن که از ممالک بخواستن کشوری که این سفارشات تعدیل شده را در قوانین خود جای به جای نکردن، اونا قوانین خود تعدیل کردن. که از افغانستان وقتی که در 2011 یک هیئتی و سازمان ایجی یا ایشیا پاسیفیک گروپ آمدن و از افغانستان بررسی کردن، اونا هم این همی سفارش دادن که افغانستان هم باید این تعدیلات در قوانین خود جای به جای کنن، که ما او قوانین تعدیلات پذیرفتیم به این معنا که بعد از بحثی که امرای امی هیئتی که به افغانستان آمده بودن و بعد از مجالسی متعددی که امرای سازمان های FATF داشت، ما به این موافقه رسیدیم و یک پلان برشان دادیم که با اساس اونمو پلان این تعدیلات ما باید زور کنیم. اصلا پلانی که از طرف حکومت افغانستان داده شده تا آخر مای جون بدی قوانین از طریفی ولیسی جرگه منظور شده باشه و مرایل اجرا باشه، که تانوز ما نتانستیم. از این خاطر بعض ممالک قبل پیش ازی متصمیم خود اگرستن به معنای زی که اونا فکر میکنن که آلی بسیار کم وقت مانده که افغانستان بتانه این قوانین تصویب کنه، و همچنان راپورایی که به این سازمان داده میشه راپورایی بودن که راپورایی مثبت نبودن، یعنی بازم به این معنا که میگفتن که افغانستان هم به او تعدیلاتی که وعده کردن پیشرفت نکرده. و این سببی زیشد که ما با امرای بازی ممالک حسابای خود نتانستیم ادامه بتیم.
تشکر.
یه چیز دیگه بازم مهم است که این تنها حسابای دلاری است. مثلا جرمنی وقتی که حسابای خود سانوس قطع نکردم روی بازی بانکای ما قطع کردم روی بازی بانکای
روی نکته بیشتر صحبت میکنیم که دیگه بانک ها چقدر از این مسئله نگران خواهند بود یا هستند. برای فعلا یک نکته دیگر میخوام از آقای وفا احمد جاوید وفا رئیس اجرایی اتحادیه بانکای افغانستان که در استودیو با ما هستند بپرسم. آقای وفا موضوع آیا از نظر شما همین مسئله قانون خیلی مطرح است که بانک های چینایی دادستان دلاری خود را با افغانستان قطع کردن یا ای که یک مسئله دیگه هم در داخل چین یاد شد یک مقام منبع سکتور بانکداری در چین به خبرگزاری رویترز گفته که مسائل نارامی ها در ایالت شینجین هم یکی از دلایل است که چین نمیخواهد پول از افغانستان وارد چین شود به خاطر جلوگیری از مسائل مربوط به تروریسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو او د ازادي رادیو څخه اډوال صاحب ډیره خط خبرې وکړلې په دې بخش کې. زه غواړم چې اضافه کوم دغه مشکل چې دا یو تدریجی پروسې ته ضرورت لري، یعنی یو څه تبعیت کار په قانون باندې موشي رسنه نه ده، یعنی مطلب قانون پاتې شي او په قانون کارم روان دی که موږ تاسو یو ګورو هغه د پولیسي جرګې ته ځي او دغه ضربات باید دا پاس شي. د دې ترڅنګ که موږ تاسو وګورو بانکونه په خپله دولتداري کې ډېر ښه مثبت ګامونه اخیستلي دي، هغې نه موږ او تاسو کې وګورو اکثرا خارجي بانکونه یو څه حتی دام یو څه اعتراض لري چې د افغانستان په بعضې ساحو کې شاید مشکلات وجود لري، ځکه افغانستان یو غریب مملکت دی، د خلکو دومره زیاته توقع ترنه نه کېږي. ولې که موږ بانکي سکتور کې وګورو په د افغانستان په سکتورونو کې یو د قوي ترین سکتور نه د موږ تاسو بانکي سکتور دی، ولې د موږ تاسو خدمات ډېره فیصدي او ډېر سهم لري په اقتصاد کې. دغه یو دلیل دا دی چې بانکي سکتور ډېره وده کړې ده. او د دغه کم قانون څه دی؟ دا قانون وس روانم ده یقینا صفاف
خپل څه دی قانون یادونه وکړه. د دې قانون په باره کې ویل کیږي چې وای ولسی جرګې په دغه قانون کې له دې قانون څخه ځینې مادي استلې دي او د دغه مادو د استلو په خاطر دغه نړیواله اداره چې د پیسو په مختلفو هیوادونو کې د پیسو منځلو قوانین څاري د هغو د اعتراض وړ ګرځېدلې ده. FATF اداره یادومه
او په لنډمهاله کې زه فکر کوم چې بانکونه د نه دي چې ټول روابط قطع شوي دي د خارجي ممالکو سره. بانکونه اوس هم یو څه بانکونه روابط لري په یورو او نورو بعضې کرنسیانو کې. موږ اوس هم زموږ بانکونه چې دي روابط لري خارجي بانکونو سره، ولې په اوږدمهاله کې موږ او تاسو ته ضروري ده چې دغه تغییرات باید په قانون او په بعضې ساحو کې راولو. دغه کم بعضې مادې چې یا لرې شوي دي یقینا چې اوس هم موږ او تاسو وخت لرو تغییرات په دې کې راوستی شو، خو دا به یو دلیل نشي کېدلی چې موږ وایو چې تنه قانون دی موږ د دولت نه یعنی پاس شو نو اطمینان به د موږ بانکونه سل فیصده ټول جهان سره روابط ولري. روابط یو تدریجي پروسه ده، هغه د مختلفو بانکونو په منځ کې د وخت او په وخت سره د قوانین جوړیږي، د روابط جوړیږي. نو زه فکر کوم چې یو څه وخت اوس هم ضرورت شته دی بانکونو ته. بانکونه ښه روان دي، وده ډېره ښه ده نسبت د نورو سکتورونه، بانکونه ښه سهم دي. ولې باید موږ تاسو په دې وخت کې دغه یو کوشش هم وکړو چې کوشش وکړو چې دغه کم مالی مسایل دي دغه د رسمي سکتور ته ډېر زیات ترجیح ورکو. موږ بعضې نور سکتورونه هم لرو چې هغه اصلي رقیبان د بانکي سکتور سره هغه دي. ولې په اوږدمهاله موږ او تاسو ته په کار ده چې خپل ټول سیستم د بانکونو لخوا نه کړو. او د دې تر څنګ د بانکونو یو مشکل چې بعضې بانکونه لري، بعضې بانکونه اگر چې موږ اوس هم تعلقات خارجي بانکونو سره لرو هغه د ښه دولتداري په بخشه کې ده. د ښه دولتداري کم موږ او تاسو وګورو د افغانستان بانکونه په مختلف ساحو کې دوی کار کړی دی. چې موږ وګورو مختلفې کمیټې لري، د خطراتو کمیټه لري دوی، د دې تر څنګ دوی د څارنې کمیټې لري، دوی د دې تر څنګ د څارنې حیات لري، دوی خپل راپورونه ټول په خپلو انټرنیټي ویبپاڼو کې لري. نو هغه کوم د دولتداری بعضې شاخصونه چې دي هغه بانکونو په اوس هم ډېر حتی تطبیق کړي دي. او په دې بخش کې موږ د اتحادیې خونې او سروې په بانکونو کې لرو چې دې دا واقعا هم ښیي چې بانکونه په افغانستان افغانستان کې هغه عمر چې خارجي بانکونه دوی باندې انتقاد نیسي، بانکونه ډېر خروان دي. د دوی اکثره ساحو کې کارونه مثبت دي او په مختلفو شاخصونو کې ډېر ښه پرمختګ کړی دی.
ډېر زیات
مزه ویلای شم چې دوه مهمې خبرې دي چې همیشه په خارجي روابطو کې موږ او تاسې باید نظر کې ونیسو. یو دا باید موږ او تاسو د دولت خوانه موږ او تاسې باید یو څه حد ته اطمینان خارجانو ته ورکړو چې موږ دغه قوانینو ته، یعنی مطلب دغه قوانین موږ تطبیقولو لپاره کار کوو او دغه نوی کوم قوانین چې دا باید موږ نظر کې ونیسو.
بله سم، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د افغانستان پر بانکونو پر ستونزو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال، د افغانستان د بانکونو د اتحادیې اجرایوي رئیس احمد جاوید وفا، او د ولسی جرګې د مالی بودیجې بانکونو او محاسبو د کمیسیون رئیس حاجی امیرخان یار. ښاغلی امیرخان یار، لا تر اوسه پورې د ټلیفون لارې را سره نشته، خو په څو شیبو کې به را سره ملګری شي.
بله، برنامه زیر آسمان کبود را میشنوین. چشم برای تلفن های شما هم هستیم. در این برنامه برای سیستم بانکداری و مشکلات در بانکداری افغانستان بحث میکنیم. شماره های تلفن رادیو آزادی هست 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755. شنونده ای همین الان روی خط تلفن هست با ما. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
سلام و احترام مروان سیدون راست تاسی ملمانو و ریدون سلام علیکم و ملمانان دقیق این کابل قرباغ ما خواهو پختنی ده هست پختنم ده هست مثال اول ده کم یوادین هست ده بندزین افغانستان بانکو بان لگی، یعنی وقت پلن به اقتصادی پایده نقص لگی کنه زمان که یعنی نقص نورسی دوما پختنم ده هست داره افغانستان دولت خود دوکار و غذر دخوه ناز واسه و مادمار ده یعنی که مشکلات جو کری ده دولتی من مثال ولی ده خاطر بانی او چه بزاشت نکی او درین پختنم ده هست لارمال او دوس ده تجاران مثال مشکلات سر مخامل دی پنامان او دو حاکم ده دیل لار و ارتاست ده تجاران بسه که کما بلا لار اچار استاست مشکل پیلان را پاکی
بسیار دیره من او دقیق
زنده باشین.
بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده نا تلفن قطع شوید. خیر، بل اوریدون کتاب نوبت ورکو هیله لرو چی ده دوی تلفن قطع نشی مهربانی
و کوشش بکنین چونم دای عزیز که تا حد امکان مختصر و کوتاه سوالتان را مطرح بکنین تا ای که بتانین زودتر هم اگر حرف و سوال خود را مطرح بکنین نشه که خدای نخواسته در نصف حرفایشان تلفن قطع شوه. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
رادیو تیتکی لطفاً.
تشکر، سلام به شما هم. رادیو رو تن لطفاً پخش بکنین که صدا دوباره انعکاس میکنه و درست نمیشنویم.
من سیدالله درویش از شهر مزار شریف.
خوش آمدین آقای درویش. بفرمایید آقای درویش، صدای شما رو میشنویم. بفرمایید
درویش صاحب، خپل خبری بیرته پر رادیو که آوری مکس رازی پا منز که متاسفانه چی تلفنم قطع شو. خیر، بل اوریدون که امشته بیاد زون ملمانو تا مهربانی او که دو تلفنم قطع شو. خیر، ور بشو ملمانو تا. اول هم خان افضل اډوال د افغانستان بانک مرستیال، دقیق صاحب تو پشتنی درلودی. اول پشتنی دا و چه ام دغه بندیزونه چه زینو هیوادونو لگولی دی افغانستان پر زینو بانکونو، یعنی چه پیسی دی پیسو انتقال منع کرده، دا پخپل دغو هیوادونو تم اقتصادی تاوان لری که نلری؟ مهربانی
بسید دی خوشک نشته دی چی دقیق مملکتون تم تاوان لری، اما دو دیک دی تاوان کچه بیاغوی مملکتون دی پردوم رنده زک افغانستانی یو غریب مملکت تی که دو غمره که پیسی چه منگا غوی تلیگو اغا پا دی کچه بندی ندی چه دوی خطر دوی کم مخصوصه، یعنی دا خو هغه بانکون تجارتی بانکونه دی دوی خپل ګټه ګوري، دوی تصمیم هیڅ وخت په دې اساس باندې نه دی، ګرچه بعضی بانکونه شته چې دا غوی په تصمیم کې اوسه سیاسي ملحوظات نغښتي، دغه کې شک نشته دا یو حقیقت دی.
اما لیکن دا فکر نکوي اډوال صاحب چې داسې ویره شته چې په افغانستان کې چون مخدر مواد زیات دي، د مخدر موادو کاروبار زیات دی، یعنی ناپاکې پیسې به په دې شکل سره پاکې کړی شي د افغانستان د بانکونو له لارې او به هر ته به واستول شي او لغه خو به جنس پی وارد شي او په دې شکل سره به دا پیسې پاک شي. فکر نه کوي چې دغه بانکونو همدغه اندېښنې ته په پام سره دا بندیزونه لګولي؟
ما ویل چې دا تجارتي بانکونه دي همدغه دا دوه قوانین هم دي د پاره دي چې د دې مخنیوی وشي او هم دي په دای پر نظر کې نیولي ځکه دا بندیزونه لګولي. اما یو شی خپل حقیقت هم باید نظر وکړو، هغه حقیقت دا دی چې هدف تجارتي بحث دی نشته، اما دا مطلقه د دې نه خارج مه بولي چې دی کې هیڅ نور ملحوظات هم نشته. نور ملحوظات هم په کشته او زه درته په دلیل وایم چې څه رقم نور ملحوظات په کشته. تاسو د افغانستان لس کلن پخوانی دغه وګورئ، رابطه وګورئ، لس کاله د مخه آیا زموږ بانکونه لس کاله مخکې قوي و که نن به قوي شوي؟ لس کاله مخکې به موږ دا ساختار قوي لرو د که نن به هم دا ساختار قوي لرلی؟ لس کاله مخکې موږ د سره دغه ساختار لرو نه، دغه میکانیزم او معیارونه موږ لرل نه، اما نن یې لرو. ولې لس کاله مخکې موږ په انتقالاتو کې مشکلات نه لرل؟ دا بانکونه هر بانکونه زموږ سره حسابونه افتتاح کول او موږ د بانکونو سره رابطې لرلې، اما لس کاله وروسته اوس دا معیارونه په غوښتل کېږي چې ولې افغانستان معیارونه نه لري. چاره ده دي چې زه بیا هم وایم چې په دې منطقه کې اوس هم افغانستان په دغه معیارونو کې د ټول مملک هیوادونو نه مخکښ هیواد دی. د دې په دې منطقه کې د هر مملکت مثال چې راکوي زه درته ژوندی مثال در کوم چې په کومه سطح او په کوم بخش کې موږ د دې مملکت په دې معیارونو کې مخکې تللي وو. اما متاسفانه چې دغه ګټه چې د تجارتي بانکونه د افغانستان نه ګوري، دوی ته ډېره لږه ګټه ده، ګوري چې دا دومره ګټه نه ده. نو
د پښتنې بله برخه چې افغان سوداګر بله بدیله لار لري دي
ګوري داسې نه ده چې افغانستان سوداګر خو تر اوسه خو حسابونه قطع شوي نه دي او خدای نه خواسته انشاءالله قطع کېږم نه، که موږ به وتوانېږو چې دغه قوانین تصویب کړو، دا معیارونه ټول ځای په ځای کړو. اما بدیل لارې داسې دي چې دغه بحث چې د دې بانکونو سره شوی، هر بحث هر بانک ویلي دي چې موږ تنه او تنه ستاسو ډالري حسابونه نه ساتو، نور هر حساب چې موږ یې ساتو دفتر. مثلا جرمني نه که موږ واردات ولرو، نو جرمني مملکت ویلي دي چې زه په جرمني په یورو کې تاسو حسابونه ساتم او د یورو د حساب تصفیه درته کوم. چین هم عین نقطه موږ ته ویلي ده، چین ویلي که ډالري حساب تړم درته نور حسابونه درته ساتم. که زموږ تاجر د چین نه واردات ولري، موږ مجبور یو د چین په حسابونه ولګو، د چین د حسابونه د چینی په پیسو کې تصفیه کړو. اما هغه مشکل شته، ابتدایي مشکل شته چې په هر مملکت کې به زموږ دپاره پیسې ساتل ډېر ګران اوسي، چې تصفیه حسابونه دپاره موږ حسابون پیسې ولرو او په هر ځای کې په جدا کرنسي یا په جدا پیسو باندې موږ تصفیه وکړی شو. تر اوسه دغه مشکل ته موږ نه
رسېدلو.
اساسي دا ده چې موږ باید دا مشکل حل کړو.
با تشکر، زنده باشین. فقط بشید یک سوال دیگر را مطرح بکنم از آقای احمد جاوید وفا، رئیس اجرایی اتحادیه بانک‌های افغانستان. یک نکته را می‌خوام ذکر بکنم که بازی فوتبال بین تیم‌های افغانستان و لاوس و سلسله مسابقات چالش کپ فقط چند لحظه پیش آغاز شد. هنوز بازی 0-0 است، گل نشده. در جریان این مسابقه کوشش می‌کنیم که با اعضای تیم فوتبال از لاوس هم در تماس تلفنی باشیم و تازه‌ترین خبرها در رابطه با این بازی را به شما هم خبر بدیم و با رادیو آزادی باشین برای گرفتن تازه‌ترین خبرها در رابطه با این بازی. خب برمیگردیم به بحث خود در برنامه زیر آسمان کبود. آقای وفا، شما به حیث نماینده بانک های افغانستان های از این نگران نیستین که قانونی که قرار است به گفته خود شما تا آخر ماه جون باید تصویب شوه که تقریبا یک ماه دیگه فرصت هست، آیا فکر نمیکنین اگر این قانون تصویب نشه و جای نگرانی هست به شما و در کل برای سیستم بانکداری در افغانستان، به خاطر که بانک های افغانستان رابطه یا دادستان زیاد دارن با بانک های خارجی؟
یقینا چې قانون مهم ده او قانون باید یقینا چې د ولسی جرګې نه باید قانون پاس شي، ځکه چې یو د سفارشونو نام دغه قانون ده چې دا د فټاف په نوي سفارشونو باید موږ او تاسو باید دا جوړ کو او دغه قانون د افغانستان بانک جوړ کړم ده او خو په کار ده موږ او تاسو چې دا د ولسی جرګې نه موږ پاس کو ترڅو بانکونه وکولای شي صفاتاف ته موي چې دغه کم قانون چې تاسو ویلی و دام په افغانستان کې موږ تغییرات پکې راوستل. دا دواړه قوانین په افغانستان کې اوس هم شته دي، خو دغه څنګه چې اډول صاحب ویلې چې یو څه تغییرات پکې مهم دي چې باید هغه پکې راشي، هغه د فټاف سفارشونه دي. نو زه فکر کوم چې یقینا د دې تاثیرات په بانکي سکتور باندې او پا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیرات لري. موږ او تاسو یو غټ چالش دا دی چې موږ یو غیر رسمي یو څه حتی چې اوس ورته رسمي سکتور هم ویل کېږي چې د حواله او نور سیستمونه دي، دغه کېدای شي چې د افغانستان دغه کوم رسمي اقتصاد چې دی خصوصا د پیسو په لیږد کې او په نورو مسایلو کې دغه مسایل غیر رسمي کې د تاثیراتو په بخش کې موږ ویلی شو چې که افغانستان ته غذایي توکې رانشي د دې تاثیرات یقینا منفي دي. په انفلاسیون باندې تاثیر لري، د تبادلې نرخ باندې تاثیر لري، سرمایه ګذاري موږ نشو را جذبولی که بانکونه چېرته خارجي بانکونو سره تعلقات ونه لري. او د دې تر څنګ بین المللي تجارت چې موږ اوس فلحال نړیواله مختلف هیواد دونه چې دا کم ډار لري چې دغه پیسه کېدی شي چې دا د پیسو د مینځلو لپاره کومه زمینه سازي، که چېرته موږ دغه بانکي سکتور د دغه ساحې کې خپل بزنس د لاسه ورکړي نو موږ ویلی شو چې دوی ته دا نگراني نور هم زیاتېږي. اوس بانکي سکتور په جهان کې دوه مهم سکتورونه دي چې ډېر زیات نظارت قوي دی. یو بانکي سکتور دی، یو خصوصا دا د تیارو دغو ساحو کې موږ که تاسو وګورو ډېر زیات قوانین سخت دي. نو که چېرته دغه سکتور چې باوجود د ښه پلانونه لري دوی دغه د پیسو لیږد لپاره ډېر زیات قوانین لري، دوی داسې نه یو کس راشي ورته ووایي چې پیسې دې زه لیږم، ولې تنها موږ دا هم نشو ویلی چې قانون یو دلیل دی، ځکه چې دلته اوس هم بانکونه کوی شي چې په یورو کې معامله وکړي، په پاونډ کې معامله وکړي، په ین کې معامله وکړي، ولې تاثیرات یې نهایي زیات منفي دي د بانکونو په سایل.
البته د افغانانو لپاره به یو څه د نورو په نورو اثارو یو څه مشکله وي، ځکه چې د افغانستان ته نړیوالې مرستې هم ټوله په ډالرو کېږي. یوه مسله، یو پوښتنه بله هم دا چې ولسی جرګې تاسو ویل چې قانون
افغانستان لپاره افغانستان ډالرایسون لري او اکثرا موږ او تاسو سره کومکونه په ډالرو کې دي، ولې بدل کېدی شي؟ هغه اقتصادونه چې ډېر حتی مغلق اقتصادونه دي په هغې کې مختلفې کرنسیانې موږ او که تاسو وګورو په دوران کې دي د اقتصاد په دوران،
لیکن موږ چې چاته واردات کوو هم ګمان نه کوم چې یورو افغانستان ته ورکړي، یا بل بیا عربي هیوادونو ته څه نه څه، یا پاکستان او هندوستان ته صادرات لرو چې هغوی هم یا به ډالر راکوي یا به هم خپلې پیسې راکوي، نو بیا د چین مشکل په خپل ځای پاتې کېږي. یوه مسله بله تاسو اشاره وکړه چې اوم ویل چې ولسي جرګه به دا قانون تصویب کړي، فکر نه کوئ چې ولسی جرګې ډېر ځنډ نه کار اخیستی دی؟ یعنی خبره چې کله دې ته ورسیږي چې هیوادونه یا بانکونه بندیزونه ولګوي بعد له هغه دوی قانون تصویبوي، دا خو ډېر منفي تاثیر لري هم په تجارت باندې هم اتب د نوم له نظره د یو قسم د افغانستان بانکونو یا د افغانستان تجارانو ته د شهرت له نظره هم صدمه رسوي.
یقینا د افغانستان بانکونو تقریبا اس کاله د دینه زیات وخت تیر کڅ خپل اعتماد په بین المللي مارکیټ کې ترلاسه کی، او دغه قانون کې د شه دغه اعتماد په ظرف د یو میاش کې د منځوي سیسه د دې برت را جوړول موږ د سینه شواله سدې کې خپل بانکي سکتور مقصر ده. په دې کې بانکي سکتور، مرکزی بانک، بانکونو خپل نهایی کوشش کړه ده چې دغه قانون باید لاړ شي. نو اوس دغه د دولت وظیفه ده د ما په نظر چې دغه قانون باید حتمی د ټولو نه اولیت ورکړي او دا قانون باید پاس کړي. دې قانون کې داسې څه نشته دی چې هغه د افغانستان د مفاداتو خلاف وي، دا یو بین المللي معیار دی چې دا اکثرا ممالک تطبیقی، ولې شته دي ممالک چې هغه په دې کې مشکل هم لري، یو څه حتی هغوی هم دغسې د موږ غوندې سیستم کې نه دي توانېدلی چې دغه قانون پاس کړي، ولې موږ او تاسو ته چې دغه کم ضرب العجل راکړل شوی دی باید د دې په نظر کې نیولو سره د قانون زر تطبیق کړو، تر څو چې دغه منفي تاثیرات په اقتصاد او بانکي سکتور باندې د دغه منفي تاثیراتو مخه ونیول شي.
تشکر، زنده باشین. خب آقای خان افضل هدوال، معاون د افغانستان بانک، از شما میخوایم بپرسم. اول خیره میخوایم یادآوری بکنم که ما در انتظار حاجی امیر خان یا رئیس کمیسیون مالی بودجه بانک ها و محاسبات عمومی ولسی جرگه هستیم، اما متاسفانه تلفن خود را جواب نمیتن تو در این برنامه با ما سهم بگیرن و سوال هایی را که از اونها داریم بپرسیم. خب این سوال را راجع میکنیم به شما آقای هدوال. شما به حیث مدیر سیستم بانکداری افغانستان که در اصل در افغانستان بانک هست، چه کردین تا این قانون هر چی زودتر تصویب شوه و امی اعتماد را که پیشتر آقای وفا ازش صحبت کردن دوباره به وجود بیاید و به گفته اینا در ظرف یک ماه ضرب صفر نشه؟
خب اول یه چیز باید واضح بسازیم که قانون نو به ولسی جرگه رفت تقریبا یک هفته میشه، پیش ازی به ولسی جرگه نرفته بود. سر قانون کار شده از امون روزی که ما امرای سازمانی بین المللی FATF تعهد داشتیم کار شده، تمام تعدیلات در مصوبه قانون جای بجای شده، اما بعضی مشکلاتی خود داشت. مشکلات به این معنی که ساختار سیفی افغانستان از لحاظ سیاسی و اقتصادی و از لحاظ اجتماعی هم بعضی معایزی که میابیستا که ما این مادار به امون میار و به امون چاکات قانونی افغانستان و سوار بسازیم، که مثلا گفته میتونیم افغانستان یک کشوری است که اقتصاد نقده دارد. این قوانین قوانینی است که هر کسی که پیشش پول میباشه باید تمام مراجع و منبع و اساس پول خود باید مستند بسازه و اسناد ارائه کنه که این پول از کجا آورده. چون کشورهای مثل افغانستان که اقتصاد نقده داره طبیعی است که وقت میگیره و این پروسه به شکل تدریجی در اون ممالک پیش میره، اما به هر حال باز ما توانستیم که قوانین بیاریم و که برای کابینه افغانستان تقدیم کردیم. کابینه افغانستان ایر منظور کرده.
میتونین شما با مردم اطمینان بتین که این قانون در ظرف یک ماه تصویب خواهد شد و این مشکل را که انتظار میره با تصویب نشدن قانون به وجود بیاید به وجود نخواهد آمد؟
خیر ما گفته نمیتونم از خاطر که پیش ولسی جرگه است، چیزی است که دون صاحب ماست، اما چیزی را که ما اطمینان دادم میتونیم و ایست که برای ولسی جرگه کار کردیم، امرای کمیسیون اقتصادی که ولسی جرگه، امرای کمیسیون بانک ها و بودجه محاسبات در تماس هستیم، پروگرام ها را ورکشاپ ها را برشان دایر کردیم و معلومات در ارتباط برشان دادیم و میالی هم در جریان است. ما انشاءالله خوشبین هستیم که قانون پاس میشه از ولسی جرگه.
یک ادعای دیگه است آقای هدوال، یک ادعای دیگه است که به خاطر از اینکه قانون تصویب میشه و نمیشه یا احتمال تصویب نشدن قانون یا تعدیل آمدن در قانون وجود داره و ادعا میشه و که تعداد کسایی که در پارلمان هستن، یک تعداد از اونا هم خودشان در قاچاق یا در شستشوی پول مثلا دست دارن یا پول را که به طور غیر قانونی به دست دارن نمیخواین اونا ضبط شوه یا از توسط قانون رویش محدودیت وضع شوه. این مسئله چقدر دقیق است و این ادعاها را میتونین تا حد شما هم بالاش بحث بکنین؟
ببینین ما این ادعاها را چیز گفته نمیتونیم، کدام سندی هم پیش ما نیست که این ادعاها را تایید کنن. بخشی که در این مورد کار میکنه و بخش واحد استخبارات مالی که بانک مرکزی افغانستان است، ما اینطور هیچ اسنادی را نداریم که ایره تایید کنه که اعضای ولسی جرگه یا اعضای پارلمان شستشوی پول دست دارن یا اونا دخیل هستن. اما وقتی که ما با این دو کمیسیون های مرتبطی که اقتصادی هستن بحث داشتیم، اونا به ما وعده دادن و تایید کردن، گفتن که قانون ما منظور میکنیم، اما طبیعی است که پروسی خود باید تایید کنم که هنوز جریان است. باز ما میگم که ما بعد نمایندگی از چیز که ولسی جرگه دیره گفتی اطمینان داده نمیتونیم که 100% منظور میشه و تایید میشه، اما بازم طبیعی است که ولسی جرگه هم عواقب زیر دیده و ما هم برشان تحریرن روان کردیم اگر این قانون تصویب نشه عواقب خود داره برای اقتصاد افغانستان. دیگه ما خوشبین هستیم ان شاء الله که تصویب میشه.
بله ډیر زیات مننه. ځینو اوریدونکو په فیسبوک هم په دې موضوع په ارتباط نظرونه څرګند کړي دي او یا یې هم پوښتنه کړي دي. یو اوریدونکو باران احمدی لیکلی وای د چین عمل خو به نور هیوادونه ورته اقدام ته ونه هڅوي. یو بل اوریدونکو شیرزاد لیکلی وای بانکونه خپل د چارواکو له لاسه داسې شوې دي بغیر له کوم قانون څخه افغان لوړپوړو چارواکو په میلیونونو ډالر ایستلی دي او په اخیر کې سرمایه کمه شي بیا پړه په یو او بل اچوي. اوس به ورشو اوریدونکو ته چې د ټلیفون له لارې راسره دي، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د ترشنه آسمان لاندې پروګرام.
بله سروان صاحب محترم سلام پر تاسو او صاحب منو باندې کریم وطن دوست ایرمان نشاشه
مهرباني کوي
شما در آقای وطن دوست
ما زنده باشه. ادما پښتنه د شغل مجاوي څخه ده چې ادما خپل افغان چې پاکستاني پاسپورت هم لري، یعنی پاکستان تاریخ ښایي نه کېدل چې د پاکستان تاریخ مانکو څخه پیسې واسي مثلا چین ته اي لغه درته لغه تاریخ څخه مسوم دسته کنه چې موږ خپل افغان چې پاکستان ژوند کوي پاکستاني پاسپورت هم لري هغه شخصه کاتم لري په پاکستان کې لري دغه تاریخ څخه نه کېول چې چین ته پیسې واسي دا لري دا لري تاسو واسي دا خاطر مسوم دسته کړی.
فکر میکنم این خوب سوال میشه که آقای وفا جواب بده، ولی فکر میکنم این مسئله محدودیتی که وضع شده با بانک های افغانستان شده، نه با اتباع افغانستان که پاسپورت مشکل را حل بکنه. به هر حال از آقای وفا سوال را میپرسیم. تشکر آقای
البته دی وفا دی وطن دوست هم پختن دقیق را داسی راپور نشته چی پاکستان په ډیر علاقه مندی سره افغان سوداګرو ته خپل پاسپورتونه ورکړي دي لپاره چې وای سرمایه خواته لاړ شي. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو مهربانی وکړئ آزادی رادیو.
السلام علیکم توخی اندزاب الولایت تجویل ورسول ریش خصوصات سر پتماس کن سروان سر
توخی سر مهربانی
توخی مدمنو او دازابی رادیو اردیدون کو تختم لیتی تک سلام نورای
سلامت و سی توخی سر مهربانی
لمحترم و معلین صاحب دا افغانستان با انگل معلین صاحب بخنی دا افغانستان دا چې د پاکستان تجاران به اوس له کومې لارې څخه په څه ترتیب باندې چین ته به روپۍ رسوي؟ معلومه خو اکثره خریداري او واردات هم ټول له چین څخه دي. له کومې لارې څخه به دا روپۍ چین ته رسوي او دا معلومه به راوځي په اخیبي؟ او بل دوی له څونو ملکو سره د بانکي راکړه ورکړه لري؟ له کومو ممالکو سره یې لري؟
سیسو تو حساب کور دی ودان سلامت اوسه. د دې لپاره چې پښتني زیات نشي ور بشو ملمنو ته بل اوریدون که
یک شنویه هم از خطه سلام منتظر نمونن. بعد از اون میریم به مهمانای عزیز. با عرض سلام بفرمایید، برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
تلفن قطع شد.
تلفنشان قطع شد.
دی لمرنی اوریدون که دی وطن دوست صاحب پشتان شاغل احمد جاوید وفات صاحب چې د افغانستان د بانکونو د اتحادیه اجرایوي رئیس ته وفات صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه غواړم چې په دې ساحه کې داسې مختصره وغږیږم. دا ډېر داسې یو تخنیکي سوال مو که او موږ ویلی شو چې کوم شخصي حسابونه چې دغه خلک د خارجي بانکونو سره لري، هغه که د پاکستان بانکونه یا نور بانکونه، کولی شي چې خپل معاملات بیرون د مملکت کې وکولی شي، ولې داخل کې موږ بعضې خارجي بانکونه لرو چې د پاکستان نه شته دي، د هندوستان بانکونه شته دي، او څه حتی دوی کولی شي چې خپل معاملات د دې طریقه د خارجي بانکونو له طریقه ویسي، ولې دا بدیل نشي کېدلی د دې لپاره؟ ځکه دغه قانون چې دی دا په افغانستان کې تطبیقیږي. هغه هغه کوم بانکونو چې د افغانستان نه لایسنس اخیستی په دې کې خو کینن په ټولو باندې تطبیقیږي. خارج د مملکت نه کته چیرته معاملات کوي، مهمه دا نه ده چې دغه په افغانانو باندې وضع شوي دي. دغه مسایل چې دي هغوی خپل یو میکانیزم لري، یو بانک که وکولی شي چې هغه میکانیزم چې کوم یو د خلکو نه پوښتنه کوي چې چیرته پیسې لګي، اهداف یې چې دي، هغه کوم شاته چې کوم مقررې دي، معلومات د دغه ټول معلومات ورکوي د پاکستان له طریقه. که په پاکستان کې نو خپل حسابونه ولري کولی شي، ولې د افغانستان خوانه دا شی رسمي نه راځي. باید کوشش همدا وشي چې دغه کوم حسابونه چې دي د معاملې د افغانستان د بانکونو له لارې نه په رسمي توګه د قانون په رڼا کې به دا ساحې د مسلې مخکې لاړ شي. د دې تر څنګ دې ته داسې لنډمهاله کوم ډېر زیات آپشنونه نشته دي. هغه نورې کومې لارې چې دي موقتي لارې دي، هغه بندېږي وروسته هغه نورو بانکونو ته واضح معلومیږي چې یو بانک موږ ته $1,000,000 په میاشت کې رالیږي، دا څنګه $1,000,000 یو کرتي مسله $500,000,000 ته خیږي. هغه یقینا په ارقامو کې معلومیږي، ولې د اصلي حل لپاره باید موږ او تاسو کار وکړو چې هغه په اوږدمهاله کې موږ او تاسو ته ډېر زیات منفي نقصانات راړوی شي که چېرته موږ په دغه ساحو کې جدي اقدامات ونه کړو. او دولت باید په دې ساحې کې ډېر زیات کوشش وکړي چې دغه قانون ته ډېر زیات اولیت ورکړي، او د هغې تر څنګ قانون د فاټاف د سفارشونو په رڼا کې باید دا قانون ټول سفارشونه ومني، کنه د موږ او تاسو به مشکل دی. د دې افغانستان بانک مسؤلیت دوم ساحه کې بیا د قانون تطبیق دی چې هغه وروسته یقینا چې څنګه ډول صاحب وویل چې هغه یو تدریجي پروسه ده او دا وخت ضرورت لري. او یقینا بانکونه هم یو څه حتی چې موږ په دولتداري په حساب وګورو په نورو ساحو کې وګورو ډیر زیات پرمختګ کړی دی او د منطقې په حساب باندې بانکونو دا کومه وده چې ده دا ډیره یعنی زیاته وده ده چې دا د افغانستان په اقتصاد باندې تر اوسه ډیر زیات مثبت تاثیر درلوده. بل د بانکونو په حساب موږ وایو چې باید دغه مشکل یو څه حتی د بانکونو ګټې هم کمې کړي دي. نو د دې لپاره موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې دغه قانون او د دې تر څنګ د دې تطبیق ته موږ حقي اولیت ورکړو تر څو بانکونه وکولی شي چې خپل کوم معاملات چې درلودل خارجي ممالکو سره چین سره چې دا په ښه توګه تطبیق کړي.
زنده باشین، تشکر. و باز هم یک بار دیگه میگیم که ما از آقای حاجی امیرخان یا رئیس کمیسیون مالی بودیجه بانک ها و محاسبات عمومی ولسی جرگه دعوت کرده بودیم که در این برنامه با ما از طریق تلفن باشن، اما متاسفانه تلفن خود را تا به حال جواب نمیتن. اگر اونا هم با ما وصل شدن حتما سوالایی را که از اونا مطرح است و از مربوط ولسی جرگه میشه از اونا خواهیم پرسید. خب یک بار دیگه هم به شنونده های عزیز شماره های تلفن را میگیم، چشم برای تلفن های شما هستیم. 0799-203-540 و یا 0700-822-755.
ده تو خیصب پشتنه و افغانستان لکوم و بانکونو سره در دول معاملی لری او بل داره چه لچین علاوه بل کوم بانک دی افغانستان سخه ده پیسو په انتقال بندیز لکه ولی ده اردوال سب مربانی
مانه چاروان سب یک دینه مخکې د کریم وطن دوست سب یو پختن ته ولند اشاره کوم
مهرباني
باقي کې د دوه ټکی ډیر مهم دي. یو خدای دا چې دوی وایي چې بانک په شناخت کارتونه د پاکستان یا پاکستان پاسپورتونه لرو د لارې کې وکولې شو پیسې انتقال کو ګوري. هر هغه مملکت چې به مملکت ته پیسې انتقالي یو هدف لري، دلته غټي پیسې چې انتقالي هدف یې د مال واردول دي چې پیسې را وارديږي چې مال را وارديږي او دغه په مقابل کې دوی پیسې لګي. پاکستاني او که هر بل مملکت هیڅ کله به د اجازه ورنه کی چې دغه د خارجي اثر او ذخیره دي یو د سکې لپاره مصرف شي چې په مقابل کې ورته مال را نشي چې دغه په داخل په مملکت کې یو اقتصادي چرخ خوري او بیا بیرته پیسې پیدا کی او ماغه پیسې بیا د دوی په ذخیره کې انعکاس پیدا کی. پس پاکستان چې کته مال افغانستان ته واردې او پیسې واردې د لارې انتقال کی فکر نکوم د اجازه درته درکې ځکه دغه شایان افغانستان کې د پاکستان د لارې دوی غوښتل چې د پاکستان بعضی پاکستانی ورونو غوښتل چې د افغانستان ته پیسې انتقال کی او مال دراشي پاکستان ته چې بیا په اواخرو کې موږ څه کویدات واځو تر په هغه کویدات کې دا چې دوی باید ګمرکی اسناد ولري، دوی باید هغه ځکه چې مال خصي هغه تحصیل باید ولري بیا دغه وروسته موږ پیسې انتقال کړی شو. ورته دویمه خبره دا ده چې دا ما مخکې مورته اشاره وکړه افغانستان نه دی تنه، پاکستان هم په همدې لیست کې دی. داغوی هم د ډالري حسابونو تصفیه بنده شوې ده، اما د چین سره کومه معامله چې کوي مخکې چې ما ذکر کړه هغه اخرین لار یې دا ده چې ته د خپلې ذخیرې د ډالرو په مقابل کې نن ولري یا چینایي پیسې ولري چې هلته بیا هماغه حسابونو په لاره باندې تصفیه د حساب وکړي. اوس چې پاکستان نه پیسې انتقالېږي هغوی د هماغه لین د حسابونو لارې حسابونه تصفیه کوي یاداکه او یاداده چې دوی چوند دوی بانکي نظام زمنګ د بانکي نظام نډیر مخکې دی یعنی غاټه پراخه دي. هغه بعضی بانکونو نمائندګي لري، خپل نمائندګي لري چې هغه ورته تصفیه د حسابونو کوي. نو په هر حال موږ دې مشکل سره لا تر څه نه ورسېدل چې بل مملکت نه پیسې انتقال کو. افغانستان مالی نظام او بانکي نظام تر اوسه باندې جوګه دي چې دا کار وکړي.
ډېر زیات بله
بله
هغه تو حساب پوښتنه
بله بله چې کوم هیوادونو سره لرو ګوره دا خو د ډالرو په حساب چې وای د ډالرو په حساب بیا هم تکراری پوښتنه راځي یا جواب راځي. د ډالرو ټول حسابونه د نیویارک لارې تصفیه کیږي. کله هر بانک سره په هر مملکت کې حساب ولري د ډالرو د تصفیه لپاره په اخر د ورځ مجبوري چې تصفیه شي او همدغه دلیل دی چې د هر مملکت بیل بیل وي چې موږ تاسو ډالري حسابونه کړو ځکه چې نیویارک کې تلداغوي حسابونه تړل کیږي که زموږ سره معامله وکړي یا یې تړي ورته وکړي ونه تړي حسابونه نه تصفیه کوي ورته. نو په همدې اساس باندې هغوی وایي چې دې لپاره چې ستاسو معاملې ځنډ ونه خوري او یا موږ د کومه پیشبیني شوي خطرات سره مواجه نه شو ستاسو سره د ډالري حسابونه موږ تړو، اما محلي حسابونه یعنی محلي پیسې زموږ چې هرې پیسې د هر هیوادو سی هغه درته تصفیه کوو. نو افغانستان په دې وخت کې د ډیرو مملکتونو سره حسابونه لري، په دې منطقه کې فاتحیان اخیر که بری شغیر که اپالا و که پا اروپا که پا امریکا که در طول بانکون سر حسابون لرو او زمان بانکون پا دره برخو تقسیم شویدیم خصوصی بانکونه دی چې او خصوص اشخاص جو کړی دی دولتي بانکونه دی او همدارنګه د خارجي بانکونو څنګه دی دا شر ډیر مهم دی مهم ته کې زمون د خارجي بانکونو څنګه چې دی په دې وخت کې مشکل نه لري هغه دې کنه مستثنا دی همدارنګه زمون یو دولتي بعضی بانکونه نور دي چې هغه هم د مشکل نه دي سره دومره مشکل سره هغه ته کوم وخت نه وقفه شي چې حسابونه بند به دو دوی تړل کیږي یو څو بانکونه دي چې هغه ته د خبر ورکړ شوی کده د معیارونه تاسو څنګه کې نو موږ به تاسو حسابونه وترو نو زه ان شاء الله دا سي د دې شکل یو مشکل دی مونته مهم دی چې د افغانستان د مالی نظام د فراختیا لپاره مهم دی د بانکونو د فراختیا لپاره مهم دی اما بيخي به قطکی ګونه لاري او بدلونه ان شاء الله چې موږ ورته ګټه کوو خلک د دې باندې مطمئن شي ولې یان وخت دا مونته مهمه ده چې دا قانون هم تصویب شي یو بل پښتنه یو ورو وکړه چې نو میرانه دغه شو شي بعض خلک بغیر د کوم قانون پیسې وباسي د افغانستان څخه په 2012 کې کستاسو یادی ګمون خپل دا راپور ورکړ چې په هغه وخت کې پیسې وستل د افغانستان څخه په فزیکی شکل باندې هیڅ ممانعت نه لرو دا موږ خپل احصایم ورکړ چې 2012 کې د افغانستان څومره پیسې نقدي وتیری بیا هم موږ خپل سفارش او خپل نظر چې کابینه د افغانستان کابینه ته وړاندې کړ منظور شو پس د دینه هیڅوک د حق نه لري چې په فزیکی شکل باندې نقد پیسې د افغانستان د هر ګوټ څخه چې وسی خارج ته انتقال کی ټول پیسې باید د بانکونو د لارې انتقال شي نقد پیسې انتقال شي دي دا ممنوع دي او حتی قاچاق بل کیږي د دې اجازه نشته دي نو څوک کوي که تاسو داسې څوک پیژنې چې تاسو سره معلوماتي کولای شي سره د افغانستان بانک سره په زمونږ د دې بخش سره او یا مستقیم زما سره شریک کړئ که موږ به انشاءالله په دې اړه خپل اقدام وکړو
بله صاحب ډېره زیاته مننه وفا صاحب یو اوریدونکي لیکلی دی وای آیا دا خبره رښتیا ده چې د محدودو بندیزونو چې ځینو بانکونو د افغانستان په بانکونو لګولي د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز کړی دی تاسو احساس کړی دی
هغه خو داسې ده چې ارقامو ته ضرورت لري په دغه تېر وختو کې ارقام خو دقیق معلومات نه لرو چې ځکه چې بد ارقامو ته موږ او تاسو وګورو ولې تر اوسه پورې موږ او تاسو بدیلونه هم لرو او ټول بانکونه فلج نه دي چې موږ وایو چې بانکونه یو څه بانکونه اوس هم خپل معاملات ښه کولی شي معتبرو بانکونو سره اوس هم خارجي اړیکې لري نو موږ او تاسو که ووایو بانکونو باندې اوس فلحال منفی تاثیر کړی دی ولې په سیستم باندې نه دی کړی ځکه خلکو سره اوس هم بعضې بدیلونه شته دي او په دې کې داسې بانکونه شته دي چې اوس هم کولی شي چې په هره پانه معنا خلک غواړي چې دوی خپل تجارت تمویل کړي کولی شي دغه بانکونو نه اوس هم استفاده وکړي ولې د دې تاثیرات ما مخکې ویلې چې فلحال موږ او تاسو ټول باید کار وکړو چې تر څو قوانین موږ د دولت خونه پاسکو او د دې ترڅنګ نور بعضی تغیرات په کار دي چې موږ په بعضی ساحو کې راولو ولې د څه نه دی چې موږ به تجارت ډیر زیات
زیات مننه یو پښتنه بلم چې وخت کم پاتل دی اډول صاحب سردار ارغستاني پښتنه کړی دی وایز ما پښتنه دی بلمنو څخه دا چې هغه پیسې چې د افغانستان بانکونو ته داخلي شي تاسو څنګه کولای شئ چې د هغو پیسو فرق وکړي چې له قانوني لارو لاسته راځي او د هغو پیسو سره چې په غیر قانوني توګه یعنی قاچاق غلا اختطاف او داسې نور لارو څخه لاسته راځي د دې تشخیص څنګه کوي
مرحله دي یو خو هغه مرحله ده چې کله پیسې چې کله څوک د بانکونو سره حساب پرانیزي یو فرما ورکول کیږي او دا غي ټول منبع څېړل کیږي حتی هغه څومره عایدات چې لري تجارتي اوسي یا فاميلي اوسي ټول عایدات څېړل کیږي ورسره دا غي څخه به دوه پروسې دي یو پروسه دا ده چې موږ د مشکوکو معاملاتو په نوم باندې یو راپور لرو او بل د غټو پیسو په نوم باندې یو راپور لرو په دې معنا باندې که چېرته د لس زرو یا معادل د لس زرو ډالرو پنځه لکه افغانیو څخه ډېرې پیسې څوک راوړي هغه په اتومات شکل باندې راپور کیږي دې بخش ته افغانستان بانک د افغانستان بانک به دې لپاره خپل بخش لري چېړي مونږ څېړنه کوو او د څېړنې نتیجه بیرته بانک ته وایو که مشکل ونه لري د هغې اجازه ورکوو چې سیستم ته نظام ته داخلي شي او که انتقالي انتقالي کړي دویم دی مشکوک پنوم باندې چې کله چې څوک پیسې راوړي هغه کې نو مقدار معلوم نه دی خو دې کې چې یو لکه
ډیر زیات مننه سلامت اوسه خوشاله اوسه د افغانستان بانک مرسیال خان افضل هډوال او د غرس د افغانستان د بانکونو د اتحادیه اجرایی رئیس احمد جاوید وفات په خبرونه کې مو ګډون وکړو زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل.
بله پیشتر هم در جریان برنامه گفتیم که مسابقه تیم فوتبال افغانستان و لاوس همین الان جریان داره و بازی 0-0 هست. تا بالا هیچ تیم نتونسته گل بزنه. از مالدیو محل برگزاری مسابقات همین الان علی اسکر لالی همکار تکنیکی تیم ملی فوتبال افغانستان در تماس تلفنی داریم و تازه ترین ها را از وای میپرسیم پیش از اینکه به پایان ساعت برسیم. آقای لالی بسیار کوتاه بگوین بازی چطور میگذره؟
بازی فیلن خوب است. هر دو تیم لاوس زمانی که تبا میوازن کامل نقد میشین میزن در نیمه خود، اما فضای کمتر داریم برای حمله. به اون خاطر بازی هنوز صفر صفر جریان داره. ما کوشش میکنیم از اخیر سازماندهی کنیم عملات خود، هنوز نتیجه نگرفتیم. امیدوار هستیم که در طول بازی بهتر شود.
وضعیت تیم افغانستان را بگوین، اگر بازی را افغانستان ببره یا مساوی کنه سرنوشت تیم افغانستان چی میشه؟
خب در صورت برد ما حتما شود میکنیم، در صورت مساوی و باخت باید منتظر نتیجه دو تیم دیگه باشیم.
دو تیم دیگه که بازیشون هم همین الان جریان داره فکر میکنم، تیم های ترکمنستان و فیلیپین. نتیجه ازش طور شده؟
الان 0-0 بود.